افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې طالبان سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی بنن د قطر پلازمینه د وهې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی یو غړی او د افغانستان د سوریا لی شورا مرستیال حبیب سرابي وای ټول دو نیم سوه کسان به خی لاړ نشي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته په پوځي عملیاتو کې د درنې مرژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 20 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشې کیږي. شمالي کوریا ادا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او 10 ټپیان کړي. د دفاع وزارت په یوې خبرې کړې لمې کې ویلي چې دا عملیات پرون ترسره شوي دی. لمې له مخې په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو 2 قوماندانان چې نمونه نه دي ښودل شوي هم شامل دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شوو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. د دې لاریونونو ګډونوال غواړي حکومت او طالبان د پوځي عملیاتو د اعلان پر ځای ژر تر ژره سره اوربند اعلان کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې ویلي
لاریونونه به له خوست ولایت څخه پیل وروسته به ننګرهار، بلخ، کندهار او نورو ولایتونو ته هم وغځول سي.
د دې ولسي حرکت تنظیمونکي د افغانستان له ټولو خلکو غواړي چې په دغو لاریونونو کې برخه واخلي. تر دې وړاندې هم د غزنی، اروزګان او کونړ ځایي اوسیدونکو هم د خالد او الفتح په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 20 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشې کیږي. جان واکرلن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 کال په نومبر کې نیول شوی و. لن چې اوس 18 کلن دی او په 20 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای شوی و. د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخل شوې ده. په پام کې د نوموړی به د راتلونکي می میاشتې په 3 د اندیانا له زندانه خوشې شي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمالي ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. جان واکرلن په داسې حال کې له 20 کلونو بند تیرولو وروسته له زندانه خوشې کیږي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا جګړه لا روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د دې هیواد د صدر اعظم په توګه ونومو. د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه ښي اړخي متحد تیره اونۍ د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. د اسرائیل ولسمشر ریلیون ښاغلي نتنیاهو ته دنده سپارلې چې په 2 راتلونکو ورځو کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې نتنیاهو نشي کولی په دې موده کې ائتلافي حکومت جوړ کړي، د نوموړي انتخاباتي سیال د سپین آبي ائتلاف مشر بینی ګانتس ته دغه دنده سپارل کیږي چې نوی حکومت جوړ کړي. په ایران کې د بوکس ایوه خزینه لوبغاړی صدف خادم په تهران کې د دې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. دا لومړنۍ ایرانۍ میرمن ده چې په حرفه‌ای سیالۍ کې ګډون کړی و. صدف د اپریل په د اپریل د 2 په لوبو کې خپل فرانسوي حریف انی چاون مغلوب کړ. هغه په پام کې درلوده چې روانه اونۍ د بوکس د یوه پخواني نړیوال اتل ایرانی الاصله فرانسوي مهیار منشی پور سره تهران ته ولاړ شي. شمالي كوريا ادعا کړی چې یو نوی تكتیکي وسله آزمویلې ده. د دې هېواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبر شوي الوتنې او قوي سرو کې لیږدولو قابلیت لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دغه نوې وسلې آزموینه د خپل هېواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. تر دې یوه ورځ مخکې په امریکا کې میش د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو څیړنیز مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځای کې فعالیتونه لیدل شوي دي. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. او په پرتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي. د پرتګال چارواکي وایي دا پیښه پرون په مادیرا ټاپو کې شوې او ډیری قربانیان هم جرمني سیلانیان ول. د سیمې ښاروال په دې بس کې د سیمې ښاروال ویلي چې په دې بس کې 55 کسان سپارول چې د غره په لمنه کې له عمومي لارې منحرف او لاندې ښویېدلی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پیښې په مهال هوا سمه او وایي دا پیښه مازدیګر مهال شوې. چارواکي د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی نن د قطر پلازمینې دوحې پر لور روانیږي. خو د دې پلاوی یوه غړي او د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي ټول 250 کسان به ښایي لاړ نه شي.
خاملت نه یک تعداد شاید نظر به بعض مشکلات شخصیشان، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگر متبقی افراد میرن.
افغان ولسمشر وایي په دغه پلاوی کې شامل کسان د افغانستان د دولت او ټول ملت استازي دي. خو د جګړه ځپلي وروزګان ولایت اوسیدونکي بیا بل نظر لري.
ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمایندګي مو نور څوک کوي.
هغه روسي هنري فلم چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو 10 کاله وروسته جوړ شوی، په دې هیواد کې د شوروي د لس کلن پوځي یرغل زړبوګنونکي صحنې په کې ترسیم شوي، په روسیه کې جنجال راپورته کړی. په کابل کې وروستیو سیلابونو بیا چې په بیلابیلو برخو کې ډنډونه جوړ کړي، د خلکو پام د اوبو د کانالونو او د یوه منظم کانالیزاسیون د سیستم نشټوالي ته اړولی دی.
کوم مشکل نه لسن د لوډ لاله زموږ شهريان به د کابل شهر مده داس مشکل سره مخامخ نه وای.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او جون پشي بوک
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 20000 کتابونه لري او داسې کتابونه هم لري چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
په دې خبرونه کې مل کتاب تونونو د تاریخ ته کتنې کړې د اما کتابتون له مسول سره غږېدلی وو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوازې اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمینې دوحې پر لور روان شي. ټاکل شوی چې د طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د ګمارل شوي پلاوی ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې دغه غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. خو طالبانو ویلي وو چې ښایي چې دا غونډه د شنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. په دې اړه هم تر اوسه ضد و نقیض دواړه لوري څرګندونې کوي. خو د دغه پلاوی قطر ته د تلونکو پلاوی وغړی او د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې ټول 250 کسان به ښایي دې غونډې ته لاړ نه شي. تفصیل یې د فریبازاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت لخوا ګمارل سوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن د دوحې پر لور روان سي. که څه هم د افغانستان د حکومت له لوري د 250 کسانو لوملړ جوړ سوی وو چې باید په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې شایي یو شمیر د غونډې ته ولاړ نسی. حبیبه سرابي چې په خپل هم د دې پلاوي یو غړې ده، د دغو کسانو دقیق شمیر یاد نه کړ. نوموړي زیاته کړه
حامل لست نه،
دا وایي ټوله لست نه، یو شمیر شای د شخصي ستونزو له کبله او ځینې د لوجستیکي ستونزو له کبله ولاړ نه سي. موږ ځو څو د افغانستان اوسنی وضعیت تشریح کړو. په هغه کې مدني ټولنې، د افغانستان خلک، مشران او د دې هیواد درې قواوې دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیمونکي له کابل څخه د دومره کسانو د منلو پلان نه لري، او حتی په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه افغان پلاوي په شرکت سره شایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او په عین حال کې په دوحې کې د دې غونډې د تنظیمونکو په یوه بلنلیک کې چې د ازادي راډیو لاسته ورغلی دا یادونه سوې ده چې هلته به تر 300 پورې کسان راټولیږي. په دې لیک کې راغلی دی ټول ګډونوال په شخصي حیثیت په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د دې کنفرانس عمومي هدف په دوحه کې د خبرو اترو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د سولې خبرو اترو ته د نوي رنګ ورکول دي. دا غټکه دی چې طالب استازو هم مخکې اشاره ورته کړې و چې له دې پلاوي سره د عادي افغانانو په هیڅ خبرې کوي، او ټینګار یې کړی و چې دا پلاوی د حکومت نظر نسی څرګندولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ قطر ته د تلونکي پلاوي سره ولیدل او ورته وویل چې طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري او د جنګ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کیږي. تمه ده په قطر کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بین الافغاني مشورتي غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. د سولې علي شوراوي تر وخت مخکې ده چې د دې غونډې مثبتې پایلې ته خوشبین اوسي، او زیاتوي چې شایي دا ډول غونډې لا دوام وکړي.
قطر ته د افغانستان د دولت لخوا د ګمارل شوي پلاوي په باب مو د تلونکي پلاوي په باب مو واورېدل چې د پلاوی وی غړی د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حبیب سرابی ویلی چې خی ټول د نیم سو کسان په دې غونډه کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینه د وهیت لاړ نشي. طالبانو هم د دو نیم سو کسیز لست د کسانو د شمیر په وړاندې پاکس لامل کې ویلو چې دا ډیر لوی شمیر دی، او په دغه سې کنفرانسونو کې معمول نه دی چې دومره ډیر کسان ګډون وکړي. لبل خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ار کې په جوړ شوې غونډه کې چې د پخلاینې د شورا مخکښ غړو او د ګمرل شوی پلاوی غړو یو شمیر غړو پکې ګډون کړی وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی د افغانستان د دولت او د ټول ملت استازیتوب کوي، خو له دې سره په یو وخت افغانستان د مختلفو برخو شکایتونه راپورته شوی دی، او هم د جګړه ځپلې اورزګان ولایت چې پرون د دې ولایت په مرکز کې په یو غونډه کې په دې اړه انتقاد وشو چې دغه 2500 کسان چې د قطر غونډې لپاره ټاکل شوی یو هم د اورزګان استازیتوب نه کوي. د څو تنو اورزګان د اوسیدونکو نظر نه باورو
روزګان چې ډیره قربانی اور کړی، اتلس کال قربانی اور کړی، او نور ولایت چې یو کال یا دوه کال قربانی اور کړی ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قربانی لږ اور کړی ده، او هغه خلک چې قربانی ډیره اور کړی ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به شه خبري کړي وي، هلته به شه نمائندګي کړي وي، ځکه مځکه هغه سوځي چې اور پر بل وي. پر موږ دا اور بل دي داسې ولسوالۍ لرو چې نه کال د طالب واکمنی و باندې هغه کسان ش درک لري د افغانستان د وضعیت څخه چې ولر سي هلته خبري وکي.
اصلا غمونه چیرې ټوله روزګانیانو لیدل دي په دې ولایت کې، ډېر غمونه په دا ټوله هیواد کې ټوله روزګانیانو لیدل دي، ول چانه لیدل.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هله مداده د مرکزی دولت څخه چې کوم قرباني چې روزګانیان ور کړی ده، هیڅ ولایت شاید نه ور کړی. اولین بمبار د خارجان د په افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت ولسوالۍ په ککرک سیمه کې وسو چې ودونه بمبار کړ.
هله کو چې زموږ ولایت تر ټولو بد حالت چې زموږ په ولایت کې دی، موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم شزینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څیړو. په تېره بیا د قطر کې د کیدونکې غونډې په درشل کې وروستي پرمختګونه څیړو. تر اوسه پورې د طالبانو له خبرې کړې اعلامې وروسته په دې اړه چې دغه 2.5 کسیز پلاوی چې قطر ته ځي آیا له دوی سره به په غونډه کې ګډون وکړي که نه. مخکې طالبانو ویلي چې له ټولو سره نشي کولای چې په غونډه کې ګډون وکړي. او په تېره بیا د حکومتي چارواکو په لیست کې د شاملو حکومتي چارواکو په اړه هم ویلي چې دوی به یوازې د افرادو په توګه په غونډه کې ګډون کوي، خپل نظریات به تبادله کوي، بلکې د کابل د حکومت په دریز به خبرې نه کوي. په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې لپاره یو لست جوړ شوی دی. تر اوسه پورې دا معلومه نه وه چې د طالبانو لوري به د قطر په غونډه کې څومره کسان ګډون کوي. ازادي راډیو اوري په دې اړه وروستي پرمختګونه به له تاسو سره شریکوو. خو د قطر غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده. له دې مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یرغل هم لس کاله دوام کړی و. اوس یو نوی روسی فلم د دغه یرغل صحنې نندارې ته وړاندې کوي. د روسي فلم چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دېرش کاله وروسته جوړ شوی او په دې هېواد کې د شوروي د لس کلن پوځي یرغل زړه بوږنوونکې صحنې پکې ترسیم شوي په روسیه کې جنجال راپورته کړی دی. په پام کې ده دغه فلم په دریو اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. پر دې فلم د روسیې جنګي سابق لرونکو او هغو قمندانانو سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لپاره جنګېدلی دي. انتقاد کوونکي وایي دغه فلم چې د یوه روسي پروډوسر لخوا جوړ شوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو غیر ملي انځور وړاندې کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح خاوري.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو قمندان جنرال بوریس ګراموف او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور مورازوف پر هغه فلم انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې په اړه جوړ شوی دی. په پام کې ده دغه فلم چې د شوروي اتحاد سرتیرو ته سپکاوی ګڼل شوی په دریو اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. لا افغانستان د وتلو په نوم دغه فلم د روسیې د مشهور فلم لارښود پاول لونګین لخوا برابر شوی دی. دغه فلم د روسیې د نورو فلمونو له محتوا سره چې په هغو کې د روسانو وطن پالنه نندارې ته وړاندې شوی توپیر لري. په پام کې ده لا افغانستان د وتلو په نوم فلم د می میاشتې پر نهمه چې د نازی جرمني په وړاندې د بریا له کلیز سره برابره او په روسیه کې عمومي رخصتي ده نندارې ته وړاندې شي. خو وروستیو انتقادونو د دغه فلم د نندارې د نیټې په اړه شکونه ولاړ کړي دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد قمندان جنرال بوریس ګراموف د روسیې د کلتور وزارت ته لیک لیکلی او دغه فلم یې له روسانو د بیرې له سپکاوي ډک دودیز مثال بللی دی. ګراموف چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاسي صحنې ته داخل شوی او له 2000 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د ماسکو والي و لیکلي. لا افغانستان د وتلو فلم کې روسي سرتیري د اوباشانو جنایتکارانو او نامردو کسانو په توګه معرفي سوي دي. راپورونه وایي په دغه فلم کې له 1999 میلادي کال څخه تر 1998 میلادي کال پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد سرتیري انځور سوي دي. د دغو کلونو په جګړه کې څه باندې 14,000 روسي سرتیري وژل شوي او بالاخره له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو سبب سوه. په فلم کې شول سوي چې روسی سرتیری د خلکو مالونه لوټي او شراب چشي. ګروموف د یوې انجمن مشري کوي چې د جګړې په لسګونو زره سابقه در کسان پکې غړي دي. دغه انجمن د روسیې له کلتور وزارت څخه غوښتنه کړې چې د فلم د خپرېدو اجازه دي نه ورکوي. د روسیې په مشرانو جرګې کې د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ایګور مرازوف چې په خپله هم د افغانستان د جګړې له سابق لرونکو څخه دی ویلي چې د فلم جوړونکي پاول لونګین د هیواد پالنې د روحیې خلاف فلم جوړ کړی چې په اردو کې د خدمت کولو لپاره د ځوانانو لیوالتیا کموي. د ښاغلي مرازوف په خبره دغه فلم د پخواني شوروي اتحاد سرتیری شي چې پر هر سړک نشه ګرځي، جنگ او لنجي کوي او کاروانونه تلا کوي. مرازوف ویلي دغه فلم د شوروي اتحاد د وژل سوي سرتیرو پر یادونو تور داغ لګوي او د روسیې حیثیت ته تاوان رسوي.
د نوی جوړ شوي روسي فلم په باب مو اوریدل چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته په پام کې ده چې په نږدې اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. خو انتقاد دې فلم یو جنجال راپورته کړی او په روسیه کې هغو پخوانیو پوځي مشرانو چې په افغانستان کې په پوځي ماموریت کې ګډون کړی ویلي چې دا فلم باید نندارې ته وړاندې نه شي، ځکه چې د دوی په وینا دا د روسیه له ملت پالنې سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د جګړو په ترڅ کې البته ډېر فلمونه جوړ شوي او ډېرې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. په ډېرو کې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې زړه بوږنوونکې صحنې ترسیم شوي. هغه جګړه چې تر اوسه هم روانه ده، خو د پای ته رسېدو لپاره یې په وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندې شوي. یوه هم درې راتلونکي جمعې د ورځې غونډه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به د طالبانو استازي د افغانستان د دولت له یو جوړ شوي 2500 کسیز پلاوي له غړو سره کینی او خپل نظریات به سره تبادله کوي. ازادي راډیو آره ورې هر ورځ د سهار له وجود ماښام تر وجود خبرونه کوي. خو بیا هم د قطر د راتلونکي غونډې په اړه نړیوالو ورځپاڼو ډیر څه لیکلي. احمد چې برورته کتنه کړې،
واشنگتن پوسټ په قطر کې د چمې پورس د طالبانو او افغان شخصیتونو د غونډې په اړه لیکلي چې هلي ورته سیاتي دي. ورسپانه سرګندوي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ له څو میاشتو راهیسې د سولې پر روانو خبرو کې به دا غونډه ثابت کړي چې دا د عادت فټکې دی. طالبان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره تر هغو معامله نه کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. خو د یاغیانو دغې ډلې اوس منلې ده چې په غیر رسمي ډول د افغانانو له یوې ډلې سره کښېني. ورسپانه لیکي د دې سربېره چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی، د راتلونکي غونډې په اړه د دوی له پریکړې سره خلکو د یو صراحت احساس کړی. د ولسمشر اشرف غنی دفتر د سیشنبې په ورځ 250 کسیز ډله اعلان کړه چې دا کسان به د قطر د حکومت په یوې الوتکه کې دوحې ته ولاړه شي او د طالبانو له چارواکو سره به خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمېر سیاستوال چې په دې ډله کې شامل نه دي او یو شمېر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا لویه ډله چې یو مشر نه لري د یو واحد نظر پر ځای به ګڼ نظریات ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د یاغیانو مشران به د دې ترڅنګ له امریکایي چارواکو سره بیلې غونډې وکړي. ورسپانې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی خبرې راخیستې دي چې وایي هیله مند دی چې د کال تر اخره د سولې تړون وشي. شغله داوودزی د جمعې د ورځې د غونډې په اړه وایي چې هدف دا دی چې دواړه لوري په رسمي ډول له یو بل سره وپیژني، طالبان وپوهوي چې افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې څومره تغییر کړی او طالبان دا درک کړي چې اوسنی افغانستان پخوانی نه دی، بدل شوی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا په یوې مقاله کې د استخباراتو د یوه چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پر متحده ایالاتونو د حملې اراده او توان لري. دغه استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دای د ښکار خبرو اجازه نه لري چې خپل نوم واخلي. په لیکنه کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت خراسان څنګه همدارس پر نورو لویدیزو هیوادو د برید طرح لري. یو ایس ټوډی ورسپانې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي جیک ریټ خبرې راخیستې دي چې تازه په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. دا سناتور وای د اسلامي دولت د خراسان ډله په سلګونو وسلوال لري چې له تاکتیکي پلوه د پراختیا په حال کې ده. په افغانستان کې د ناتو جګپوري ملکی استازي نیکولاس کی هم په روسیې کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خطر جدي دی.
ورسته یو سیلابونه د کابل په ګډون د افغانستان شاوخوا شلو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واړول. له طبي په خسر د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکو پرون په کابل کې ویل چې د سیلابونو په زیانمن شو ولایتونو کې شاوخوا د یو سلو د یو سلو دیر شو څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی او په لسګونو نورې هم ټپیان کړي دي. خو په کابل کې هم وروسته سیلابونو چې په بیلابیلو برخو کې ډنډونه جوړ کړي دي خلکو پام بیا د اوبو د کانالونو او د یو منظم کانالیزاسیون د سیستم نشتوالي ته اړولی دی. د ازادي راډیو خبریال ناجي صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللې یو شمېر کابل ښاریانو سره غږېدلې چې د نړیوالې چوي د نړیوالې ټولنې میلیونونه ډالر مرستې راغلي خو د افغانستان حکومت لا نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل لپاره یو سم د اوبو د کانالونو سیستم جوړ کړي.
په کابل ښار کې ورستیو ورختونو د دغه ښار اوسیدونکو لګڼو ستونزو او سرخوګیو سره مخ کړي دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړ پوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي
ښاروالۍ محترم تقاضا لري کمی سیستم کانالیزاسیون خو دا باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. تاسو که مو شما د میشو روز بعد تاسو تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود. مردم افغانستان ملت فقیر بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارن.
مش په شهری ټول د افغانستان په ټول شهرو کې تروس تر کانالیزیشن سیستم نه لرو. په دې هواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالر راغلي تروس پر مش په دې ما پکسینې د کابل شهر مرکز دی کانالیزیشن کوم کانالیزیشن درلودلې مش شهریان به د کابل شهر مده داسه مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو اتلس کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړ پوړیزي ودانۍ او ښارګوټي جوړې شوې خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړ پوړیزي ودانۍ منظم کانالیزیشن نه لري. که څه هم په شمیر خارګوټو کې د ککړ اوبو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یو بریده ستونزې هواري شوي خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کاربار راتلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تیرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډیرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې. ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولې. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سودا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمیدالله اعلانی د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماسټر پلان جوړ سي خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو. څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیه لپاره په یو کانال کار روان دی او اویا سلنه کارونه یې مخکې تللي چې په وینا یې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښار والی د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټنکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپو متی الله خروټ یې وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده سو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښار والی لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
وروره زدا بادغیست ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره در سره کوم. د پنجاب د کلی سینې چې د برای په شپې کې سیلاب توفان راغلی دی. سای مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی په حدود کې د نوی کورو دغه چې پر مخ باندې د شام وسنې وړي دي، حیوانات یې وسنې وړي دي، د کور هسپادونه یې ټول وسنې وړي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر یو ځای پورې ورسوي او دا نشر کړي، هم باوجود چې خپل د ولایتو کارمندانو او مسؤلینو ته راغلي یو، ډېر پر دا خو توجه هم نشته په دې کې. خدای تاسو وساتو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو په څو پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په دې برخه کې اورېدلی شئ. خو اوس ستاسو پام راګرځوو یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي، 10 نور ټپیان کړي. وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي او ولس هم غواړي چې په دغو لاریونونو کې ګډون وکړي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه امریکایی جان واکر لند چې له طالبانو سره د امریکایی په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی او د 20 کلونو بند له تیرولو وروسته له زندانه خوشی کیږي. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د دې هېواد صدر اعظم په توګه ونومو. هغه ته یې دنده سپارلې چې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې په یونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. په ایران کې د بوکسي او ښځینه لوبغاړي صدف خادم په تهران کې د دې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. او په پورتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي. چارواکو ویلي چې ډیری قربانیان جرمني سیلانیان دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولای پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې لدی چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د مرغانو د پالنې د دود په باب د جان آغا په نوم یو کس در پیژنو. جان آغا افغان دی چې په پروان ولایت کې له ماشومتوبه په لسګونو زاڼې ښکار کړي. نور خلک دغه ښکار کړي مرغان یا د ساتلو یا د هغوی له غوښو د کار اخیستو په نیت رانیسي. جان آغا وایي په کور کې به شاوخوا سل زاڼې لري او دا یې له لسیزو راهیسې د روزي ګټلو یوه لاره ده.
جنغه د کابل د شمال په یو څنډه کې مارغانو ته د مونږ دی. د خپل عمر ډیره برخه شکرونه کړی دی. د ویل کوچنیوالي له دې کسب سره مینا پیدا سو.
کور پرندورا ما
د مرغانو د شکار کولو کار له 1214 کلنۍ کوم. هغه وخت مې هلی شکار کولې. چرای ټوپک به مې ورپسې راوخیست. کله چې به مې د زانو ډله په هوا کې ولیدل شوق مې راغی چې راځه دوی شکار کوه. له هغې راهیسې شاوخوا ډېر شکار کېږي چې د زانو شکار کوم، بازان هم ښکاروم.
جان آغا چې په خپل کار کې خورا مهارت لري، د مرغانو د ښکار کولو په نیت د یوې زاڼې پښه په رسۍ تړي. شاوخوا نور مرغان راټولیږي. په دې وخت کې پټ سوی جال پرانیستل کیږي چې بیلابیل مرغان پکې بند وي.
کله چې ژوندی مرغان په جال کې ونیسو، د دوی پرانستل، نارې وهل، وزر رپول او خیس وهل خوند راکوي. دا چې جال راکشو خوند ترې اخلو، چې ورباندې ډزې کوو او مړه لاندې لویږي یا یې ټپي شوي حلالو. کله چې مړو ته ګورو او وړو بچیو ته ځیر کیږو، ورته خپه کیږو چې ولې مو ژوند ترې واخیست.
په افغانستان کې د مرغانو پر ښکار کولو یو څه محدودیتونه لګول سوي دي. په پروان کې میشت جان آغا د زانو ترڅنګ مړزان یا کراکان، هیلۍ، بازان، مرغۍ او نور مرغان ښکار کوي.
لذت شکار نه ویږي، ښکاری یا ګمې دې دره ک
د شکار فن دغه دی چې یو شکاري راځي او د شکار په هیله ناست وي. هر څوک چې د دنیا په کوم کار کې بریالی کیږي خاص خوند لري.
جان آغا وایي چې نن سبا په خپل کور کې شاوخوا سل زاڼې لري چې خرڅوي هم.